اوریدن کو د امریکا غک اتصال خبرونه ته خرغلاس د نن ورځې په خبرونه کې به موږ د دوه مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړو. لمړی د منځنی ختیځ د پاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تګلاره چې څنګه به هغه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، او د عربو هیوادونو سره د امریکا اړیکې کومې خواته به بوزي. په دویمه برخه کې به د افغانستان د غالۍ د صنعت په اړه خبرې وکړو. سکال په دې صنعت کې مهم پرمختګونه راغلي دي. زه ګالیا رنان ورسنه ما په سر کې پام وکړی د نن ورځې څو وروستي خبرونه ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د سلګونو زرو افغان نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیت د اغیزو په اړه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي دي چې دا محدودیت به د 2028 کال پورې د افغان میندو له وخت د مخه د ماشومانو د زیږون پر مهال د مړینې کچه نږدې نیمایي زیاته کړي. سیګار په اکس شبکه کې د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي دي چې اوس مهال د افغانستان په لور پروت سیمه کې هر میاشت تر 40 پورې میندې ماشومان زیږوي چې 50% پورې وخت د مخه زیږون او تر 50% پورې د میندو د مړینې کچه زیاته کړي. د طالبانو د حکومت سره محکمه اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعلان کړی دی. د محکمه په اعلامیه کې چې نن خبر شوی دا ویلي چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوقالي کې د زرګونو کسانو په حضور کې عملی شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. د راپورونو له مخې د قتل دابې د تیر جمهوری حکومت پر مهال رامنځته شوی و چې اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. د کډوالو د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې خپل اصلي سیمو ته د لسګونو زرو په کور دننه د بې ځایه شویو کورنیو د ستنیدلو بهیر پیل کړی دی. دغه وزارت چارواکو هیله ښودلی چې د مرستې رسونې نړیوالې ادارې به ورسره بې ځایه شویو کورنیو ته د سرپنا او خوراکي توکو د چمتو کولو په برخه کې مرسته وکړي. دا بهیر کابل ولایت کې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دغه بهیر په لومړي پړاو کې د 50 زرو زیاتی کورنۍ دغه ولایت څخه خپل اصلي سیمو ته انتقال شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې د نوموړي په دوره کې به د امریکا بهرنۍ تګلاره څه ډول وي. خو په ټاکنو کې له بریا وروسته له مشرانو سره د هغه لومړنۍ خبرې ښیي چې هغه غواړي په منځني ختیځ او اوکراین کې د شخړو د ژر پای ته رسولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه او په اوکرين کې د روسي يرغل هغه نړیواله جګړه دي چې ډونالد ترامپ اور سره مخ وي. په داسې حال کې چې هغه د امریکا د تر ټولو لومړی نظریه لري.
هیڅ شی به ما تاسو د خپل ژوند له پوره کولو مانا نکړي. موږ به امریکا یو ځل به خوندي، پیاوړی، هوسا، ځواکمنه او آزاد کړو.
د ترامپ دوره د جنوري په شلمه پیلېږي، مګر هغه لا وارد مخه د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی په ګډون د نړۍ د مشرانو سره خبرې کړې. مسکو هغه رپورټونه ردوي چې ګنې ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. ترامپ په چټکۍ سره د جګړو د پای ته رسولو په شعار سره کمپاین وکړو. شرون کې وایي چې هغه د جګړو د ختمولو ته لیواله دی.
تر سوچ د منځنی ختیځ خبره وي، زه فکر کوم چې په یو ول با پیغام داوی چې شر جګړې پای ته ورسوي. د اوکراین لپاره به دا د جګړې د باندې دوه پیغام وي.
ترامپ هیڅ کله دا نه دی ویلي چې هغه به څنګه جګړه ودروي، خو اکثره اوکراین ته د متحده ایالاتو د میلیارډونو ډالرو په مرستو نیوکی کوي. د زیلنسکی په وینا جګړې ګړندې پای ته رسول د اوکراین له خوا روسیې ته زیات امتیازات ورکول دي. دی وایي چې دا کار احتمال نه لري.
موږ دا جګړه په خاتوګه پای ته رسول غواړو، خو زه ډاډایم چې د جګړې ګړندې پای ته رسول د زیانونو په معنا ده.
په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ زیات شوې دی او شمالي کوریا د مسکو سره د مرستې لپاره اسکر لیږي، په اوکراین کې جګړه کې د شي پراخه جیو پولیټیکل اغیزې ولري. ترامپ باید د اسرائیل سره هم معاملې وکړي، کوم چې د سخکاري چې نیوازي په غزه کې د حماس سره بلکې په لبنان کې د حزب الله سره هم د اوربن په ځای په لوی اهدافو تمرکز کوي. دا دوه ډلې د ایران نیابتي ډلې دي.
موږ د ایران ګواخ په ټولو برخو کې وینو. موږ د سولې او د هغې د پراختیا په برخه کې د اسرایلو لپاره ستر فرصتونه هم وینو.
ټرمپ ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په ځانګړې توګه د چین په وړاندې به سخت وي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې د باثباته سالم او دوامداره اړیکو غوښتنه وکړه.
شی جین پینګ دې ته اشاره وکړه چې تاریخ ښیي چې چین او امریکا له همکارۍ څخه ګټه پورته کړې ده.
ترامپ هم دا راز ژمنه وکړه چې د مهاجرت په ضد به مبارزه کوي او ژمنه یې کړې چې په ډله ییزه توګه به بې اسناد مهاجرین د امریکا وباسي. دا وه د پرسی و د کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
قدر ملیدونکو د نن ورځې بحث د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ خارجي سیاست ته ځانګړې ده، مخصوصا د منځني ختیځ لپاره د ترامپ دریز به څنګه وي. ترامپ تیر دوره کې د امریکا سفارتي بیت المقدس ته انتقال کړ چې د فلسطینیانو او عربي هیوادونو له لوري د سختو اعتراضونو سبب شو. دا ځل به د منځني ختیځ لپاره د هغه تګلارې د تیر ځل نه څومره بدله وي. نن زما ملمانه به د دوه نړیوالو شخړو په اړه د منځني ختیځ جګړه او د اوکراین روسي د جګړې په اړه د ترامپ د تګلارې په اړه مهم معلومات مترکړي. په امریکا کې مشت لیکوال عاصم یوسفزی صاحب هم داشن د ترزی سیرنیز بنسټ مرستیال داود محمدی صاحب چې تاسو دواړه ته په خبرونه کې خرغلاست وایم ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. محمود صاحب راځي ستاسو نه به اول پیل کوم چې د اسرائیل او حماس ترمنز د جګړې په اړه تازه سعودي عربستان د اسرائیل پر وړاندې د نسل وژنې تورونه لګولې دي. د اسلامي همکارۍ سازمان مشرانو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې اسرائیل ته د وسلو او مهماتو صادرات بند کړي. امریکا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اسرائیل ته په دې برخه کې پراخ ملاتړ کوي. څه فکر کوي چې د جګړې ته به د ډونالد ترامپ پالیسي څه وي؟
ډونالد ټرمپ تازه پیغامونو کې چې اسرائیل او نتنیاهو ته رسولي ورته تا ویلي دي چې تاسو زما د ولسمشرۍ د مراسم ترولان باید یو حل لار د ستونزې تر او باسي. او ډونالد ترمپ په نظر باندې حل لار یوازې اوربند دی. او که یو طرف په لبنان کې ستونزې ته وګوري او بل طرف د غزې جګړې ته وګوري دا امکان نه لري چې د ولسمشر ترمپ د مراسم تر ورځې پورې دی په غزه کې او یا په لبنان کې کوم ځانګړي پرمختګ رامنځته شي. ځکه جګړه لا سخت ده، حزب الله مقاومت کوي، حماس ډله مقاومت کوي او اصلا د جګړې دواړه اړخونه آماده نه دي چې په دومره لږ وخت کې یو حل لارې ته سره کېږي.
بله مننه کوم محمدی صاحب. یوسف زیسه بارم چې ستاسو نام دا ورته پښتنه ولرم چې څه فکر کوي د ترامپ دریز په دې دوره حکومت کې د منځني ختیځ لپاره بد سوي، مخصوصا د اسرائیل او حماس جګړې ته بدا په کوم نظر وګوري او آیا د اور بند تمې فکر کوي چې عملی بشي؟
په دې وخت کې خو هیڅ حکومت نه شي ویلای چې د صدر ترامپ دریز بسوي د دغه شخړې په اړه باندې، ځکه چې هغه هیڅ هم نه دی ویلي. هغه صرف دا ویلي چې زه به دا جنگونه او دا چې کوم شخړې دا به زه ختم کړم، خو هیڅ هم نه دی ویلي چې څنګه به دا ختمي. ځکه چې د مډل ایست کوم شخړه ده، نه دا خو د تیرو سونو بلکې زه وایم چې د زرګونو کالو راسي را روانه ده، نو په لږ وخت کې دا ختمېدل دا ډېر ګران خبره ده. خو که موږ وګورو چې هغه دا اوس چې کوم خلک ټاکلي دي، نو کاغی ته موږ وګورو نه داغی نه موږ ته لږ وندې اندازه وشي چیرې داغه به را روان دریس څنګه وي. لومبی حکم موږ وګورو نه هغه په خپل لومبی ټرم کې د ایران چې کوم یو ستر جنرال دی نه هغه په یو ډرون سټرایک کې هغه وژلو قاسم سلیمانی، او هغه سلسله بیا اسرائیل جاری وساتله. او داغه نه پس که تاسو وګورئ نه داغه د پیجر واقع شوی، نور هم چې څومره هم د حزب الله او د حماس مشران دي نو هغه ټول تر اوسه پورې زیات تر هغه وجلی دي. نو دا هغه سلسله ده چې کوم امریکایي شروع کړی و. پرون صدر ترامپ دوه درې کسان داسې ټاکلی دي چې داغه نه مونږ ته بد اندازه لګي چې یاره داغه به دریس شوی. لومبی هغه ایلی سټیفانیک وو ټاکله د متحده ایالات چې کوم اقوام متحده دي، نو په هغه کې هغه خپل ریپرزنټیټیو وو ټاکله چې هغه دا ویلی دي چې مونږ به د اسرائیل تر مکمل فتح پورې دا جنگ جاری ساتو. دا غوښتنه مونږ ته دا اندازه لګی چې را د اخوای متحده کې بعد ټرمپ چې کم دی نه هغه بعد دریسته وي تا کې بیا هغه پرون یو کس وټاکلو دا غنوم دی مایک هکبی چې هغه د ارکنسا گورنر پاتې شوی دی او هغه یو عیسائی پادری دی نو دا هغه یو ډیر زیات سپورټ کوي هغه د اسرائیل هغه نه هم ته دا اندازه کیږي چې هغه بعد اسرائیل د امریکای سفیر به هغه په اسرائیل کې هغه پرون اکلی شو نو هغه نه هم ته دا اندازه کیږي چې یاره د امریکای یا د صدر ترامپ مکمل سپورټ حاصل وي اسرائیل.
بله بله مننه کوم یوسف صاحب. د ترامپ د بهرنی سیاست په وړاندې یوازې په منځني ختیځ کې د حماس او د اسرائیل د جګړې مسله نه ده، نور موضوعات هم دي چې هغه ته به هم یو په یو راشم. خو بل مسله د اوکراین او د روسیې جګړه ده. ترامپ تل ویلي چې امریکا باید په هغو جګړو کې دخالت ونه کړي چې د امریکا ګټو سره مستقیم تړاو نه لري. هغه به د اوکراین او روسیې جګړه چې اوس هم روانه ده د سړول دریز دای به غواره کړی. محمدی صاحب پښتنه مستاسو نه ده
د اوکرين د جګړې پر ټرمپ خاص کر دوی تشویش سره د امریکا د مرستو د هغه مرستې نظامی مرستې چې دوی سره کوي هغه مرستې چې مالی سره کوي او دا غي د ورځې په اخر کې کوم نتیجه پیدا نه ترلاسه کوي. نو د امریکا د میلیارډونو مرستې د اوکرين سره کول او بیا په جګړه کې کوم خاص پرمختګ نه رامنځته کول ټرمپ مای سکړې ده. ټرمپ هم دا موضوع باندې د روسیې سره شاید وغږیږي. یو څه چې ممکن وي هغه د یوکرين په مسله کې د ټرمپ شاید پلان هم دا سی وی چې اوسنۍ وضعیت آلته سټیټس کو چې کوم روانه ده هغه برحال وساتي، د دوه ترمنځ د جنگ موقت قربان رامنځته کی او بیا ستونزه دا د سیمو پاتې کیږي چې هغه وساملن د روسیې تر کنټرول لاندې دي له یوکرين څخه نیول شوی دي. نو دا لانجه به وګمهاله وخت غواړي او شاید ډیر زیات وخت واخلي چې دغه یو حل لاره پیدا شي. او د لاند وخت لپاره دا امکانات شته چې شاید یوکرين نو هغه خلاص مرستې نور ترلاسه نه کړي لکه د بایدن په حکومت کې چې ترلاسه کیدلی او کل دي نور مرستې هم ترلاسه کوي. شاید ډیر زیات شرطونه د ټرمپ اداره په اوکرين باندې ولري او باندې حال کې شاید د ستونزې حل لپاره له روسیې سره په ګډه کار هم وکړي.
بله مننه کوم محمدی صاحب. یوسف صاحب تاسو مخکې د ترامپ اداره کې د څو تنو د ګمارنو مسله مو راپورته کړه. ایران په وړاندې هم د ترامپ دریز مهم ګڼل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ترامپ دوه انتخابونه او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار هغه سیری دي چې په تیرو وختونو کې څو ځلې د ایران د چارواکو پر ضد کلک دریزونه نیولې دي. څه تمه کیږي چې د ایران په وړاندې به د امریکا دریز څه ډول وي؟
کوم کولمبی ټرمپ ته وګورنه د ټرمپ لومبی چې کوم ټرمپ نو پاري کې هغه چې کوم د ایران سره کوم معاهده وا چې کوم صدر اوباما ور سره کړی و چې دا غي ته جی سی پی او ای ویلی شي، نو هغه ټرمپ دا غي نه ځان وېستو او دا غي نه پس بیا کوم وګورنه دا غي چې څومره هم هغه اټمی چې کوم دا غي پروګرام نو هغه وی نه صرف جاری وساتو بلکې تر اوسه پورې هغه ساغلی 50% پورې هغه خپل هغه چې کوم د یورانیم دا غي پروګرام د هغه غي اندریچ کړی دی. نو دې مطلب دا چې هغه خپل یو اټمی چې کوم بم دی هغه ته کافی نږدې شوی دی. صدر بایدن بیا هغه سره خپل تعلقات تلګون ته خپل کوشش وکړو خو اوس کوم وګورو نو اوس د دینه پس په د صدر ترامپ دریز په ډیر زیات سخت وي د ایران په مقابله کې، ځکه چې د صدر ترامپ یو ډیر نږدې تعلق دی د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره او مخکې هم د نتنیاهو په وینا باندې صدر ترامپ د چې کوم معاهده واغې ختمه کړې و نو اوس په هم هغه چې کوم دریز وي هغه ډیر سخت وي. د صدر ټرمپ کوم فکر دی هغه دا چې په امریکا په ایران باندې چې کوم بندیزونه دي هغه نور هم سخت کړي شي، نو دا غي دا چې نه به د ایران چې کوم خلک دي هغه ته سپورټ ورکړي شي. نو یو طرف ته په حکومت باندې هغه د بندیزونه لګول غواړي خو دیم طرف ته د ایران خلکو د لپاره هغه سپورټ ورکول غواړي چې د ایران د نن یو داسې یو 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 موومنټ جوړ شي چې هغه د ایران د حکومت په خپل راو پورسي.
یوسف صاحب د سعودي عربستان سره د ترامپ اړیکی هم د یعنی د بحث وړ مسله ده. د اسرائیل او د حماس ترمنځ جګړه او هغه هڅې چې د عرب هیوادونو لخوا د دې جګړې د ختمېدو لپاره پیل شوې دي، څه فکر کوي؟ ترامپ د سعودي عربستان سره د خپل اړیکو پیاوړتیا باندې تل ټینګار کړی او خپل په لومړی دوره کې د ترامپ د راتلونکي اداره کې به هغه د سعودي عربستان سره خپل ستراتیژیک اړیکو ته لومړیتوب ورکړي، د تا په پام سره چې اوس حالات د څلور کاله وړاندې په پرتله فرق کوي.
صدر ترامپ خپل لومبي ترامپ کې سعودي عربستان لومبي ملک او چاغه طاقت لري، نو دا غي نمو ته د اندازې کې چې دا د پاره سعودي عرب ډیر زیات مهم دی. چې ستا ابراهیم معاهده ویل شي، نو هغه صدر ترامپ شروع کړی وي چې پاغي کې د اسرائیل او د عربو ملکونو په میاس کې هغه چې کوم سفارتي تعلقات یې هغه بحال کول وو، چې پاغي کې هغه کافي حد پورې کامیاب شوی هم وو، او اوس هم هغه غواړي چې هغه کوم ابراهیم هغه معاهده دي، نو هغه نور هم مخ تلاړی شي او نور ملکونو سره هم د اسرائیل چې کوم سفارتي تعلقات یې هغه سره بحال کړی شي، نو یو خو په هغه باندې دغه زور وي. دویمه چې کوم خبره ده، هغه دا ده چې عرب ملکونه خاص کر سعودي عرب او متحده عرب امارات چې دي، نو هغه چین سره اړیکې ښکول غواړي او د چین ټکنالوژي هغه یوز کول غواړي، نو هغه د پاره صدر ترامپ او د امریکای په تګلارې دا وی چې هغه چې څومره دا غي هغه انحصار د چین په ټکنالوژي باندې نو هغه کم کړی شي او د امریکای سره دا غي اړیکې خېکړي شي، او دریم چې کوم اړخ ته نو هغه د تیلو او د ګیس استعمال دی، ځکه چې صدر ترامپ چې کوم دی نو هغه یو روایتي کس دی، هغه یو بزنس مین دی، نو هغه غواړي چې څومره هم د تیل او ګیس استعمال د ناغه نور هم زیات کړی شي، او بجلی چې کوم دی نو دا غي چې کوم نور ذرایع دي ناغه باندې هغه انحصار کم کړی شي، نو دا غي لپاره هم هغه غواړي چې هغه سعودي عرب او یو ای او نور چې کوم د ګلف ملکونه دي هغه سره هغه خپل اړیکې خې وساتي.
بل خبره د عرب هیوادونو لپاره، سعودي عرب ته البته یوسفزای صاحب د یمن جګړه هم ده، یو شمېر په دې اند چې ممکن شم د یمن د جګړې په اړه د سعودي عربستان سره خپل اړیکې لا ټینګ کړي او د دې جګړې د پایته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو حلارو په لټه کې شي، تاسو څه فکر کوئ په دې حق له؟
زه خو به دا ووایم چې دغه جګړه به ډېره زر ختمه شي، ځکه چې امریکا غواړي چې دغه ځای کې چې کم څومره هم جازونه کم زی د اوبو جازونه چې کم زی نو هغه باید د هوتی چې کم دي هغه باندې حمله کوي، او هغه د وجه نه هغه چې کم سپلای چین ته ویل شي نو هغه لارې باندې کافي اثر پرې وته دي. نو صدر ترامپ غواړي چې دغه جګړه شخړه چې کم دي دا زر ختمه شي، او هغه په ایران باندې څومره هم چې زور چولې شي نو هغه واچوي او دغه شخړه ختمه کړي چې دغه تجارت د لارې چې کم دي دغه کولو کې شي.
bale محمدي صاحب، د منځني ختیځ د نورو هیوادونو سره کاړي کو تر شو فکر کوي چې ترامپ د خپل امریکا لمړی تګلارې په اساس په سیمه کې د امریکا ګټې د ساتلو لپاره د ځینو نورو هیوادونو سره ستراتیژیک اړیکې لا پیاوړې کړي، کدا سوي هغه به کوم هیوادونه وي؟
د امریکا د ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مشوار او هغه بیانام دغه چې اول موږ د امریکا په داخل کې په خپل امریکا په جوړیدو باندې کار وکړو، او په هغه جګړو کې په هغه لانجو کې چې موږ په تیر دوره کې ښکیل شوی د بایدن دورې ته د اشاره ده چې لاغې نه د یوکرين جګړه ورته په میراث پاتې شو، د غزي وسنۍ جګړه ورته په میراث پاتې، د لبنان جګړه ورته په میراث پاتې ده، لدې څخه باید موږ ځان نه راوباسو. او پاین حال کې د دې جګړې سره دا مطلب نه چې دوی مکمل صفر ځان د خپل انګیجمنت یا اختلال تر صفر حد پر رسوي، دوی یو حل لار ورته ګوري، او د دې حل لارې لپاره دوی غواړي چې د اسرائیل سره زیات کار وکړي تر څو د دې جګړو یو طرف معلوم شي. عین وخت کې بیا د سعودي عرب سره او د متحده عرب امارات سره هم کار کوي تر څو د یمن د جګړې لپاره حل لار راوباسي. په درېم حل لار بیا د دې لپاره شاید همداوي چې په ایران باندې د دې په تیر دوره کې هم د زیات نه زیات فشار اچولو یو عملی پالیسي او تګلار وی لري، او شاید دا ځل هم دوی هغه ته تداوم ورکړي. د ترامپ شخصي نظر او طبیعت داسې دی چې د پاره وړاندوینه نشي کېدای، د هر ورځ د طبیعت بدلیدای شي، د تګلار بدلیدای شي، د یو روایتي سیاستمدار نه دی، دی ان پریډیکټیبل دی، روټین وایز د خپل پالیسی په مخ نه وړي او د دې تیری دورې ته په کتلو شاید د دې تیری دولې ځینې تغیرات ځینې تګلاري چې د مدنځني ختیځ پاړه باندې لدی د دوره کې هم د دوام کوي او باندې وخت کې د زیاتو تغیراتو امکان هم څه چې هغه مخکې نمونه وساره نه وو نو په سیمه کې له امریکا لپاره او بیا هم اسرائیل او سعودي عرب هغه یو ودونه چې د ستونزې د حل لپاره سره ګډ کار کوي سعودي اوس تازه د اسلامي هیوادونو لوی کانفرنس راغوښتل او بیا د اسرائیل د جګړې په اړه باندې هغه ته د جنوسایډ یا د ټول عامه ټول وژنې نوم استعمالول دا یو پیغام امریکا ته رسېږي چې نور د دې جګړې په اړه په اسلامي هیوادونو کې د خلکو غوسه او خفګان اعظمي حد ته رسیدلې او نور باید د ستونزې حل لارو ته راپیدا شي یو بل مهم مسله چې سعودي او امریکا ګډ کار وکوي شاغه د یمن جګړې په اړه باندې دا په تیر دوره کې بای ټرمپ په یمن باندې بندیزونه ولګول چې ډیر زیات توان عامله ورسې ده عامله سره کاه او په هڅه سره له وچکالۍ سره او له هم د غذایی موادو ته په تدریسي مختصون زیست او بهرن سره مخامخ شول شاید دا ځل یو دوی حل لار دی یمن جګړې ته هم پیدا کی خو پټول کې کار استقلال راځي ګټه به زیاته اسرائیل ته لاسه کوي پیرم بشارونه زیاتېږي او سعودي به هم یو مهم پارتنر سره پاتې شي
بل ډیر مننه کوم کور مودان په امریکا کې میشت لیکوال اسم یوسف زایسی په وام داشان د ترزی سیرنیز بنسټ مرسیال محمدی صاحب استاسو د وخت او زمونه صحه په خیر وسه مننه خور ودان دیش
دقیقې
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د او بجونه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوولس پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
او سم راځي چې د افغانستان د غالۍ د صنعت په اړه خبرې وکړو افغانستان د غالۍ په صنعت کې په وروستیو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی د یو اس ای ای ډی د راپور لمخې د افغانستان د غالۍ کلنۍ تولید وصل 3 میلیون متر مربع زیات شوی دی زموږ سره د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د افغان کرافت غالۍ او بدلو او امداشان د پروسس شرکت رئیس ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ملمه دی چې په خبرونه کې ورته خراج لاس ویم ضیاء صاحب بخیر راغلی پروگرام ته د افغانستان د غالی صنعت عمومي بحث کرا شو افغانستان د غالی جوړولو په صنعت کې یو پیاوړی تاریخ لري د یو اس ای ای ډی د معلوماتو لمخې د افغانستان د غالی کلنۍ تولید لې 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی د دې پرمختګ وجه څه ده
سلامونه نیک هلی تاسو ته او استاد دلارې ټول درنو هیوادوالو ته زه نه پوهیږم چې دغه یو سی ډی دغه راپور دغه صنعت د تولید د پرمختګ حکومت واجبانه محاسبه کړی زه د تیرو شلو کلونو راسي د غالیو د صنعت په سکتور کې کار کوم دغه پرمختګونه د تیر جمهوریت په وخت کې ټول سیستمونه برحال و هم نه و خبره دا ده چې د غالۍ صنعت یو تاریخي او قديمي صنعت ده چې په خاطر دوه قومونو ترکمن او ازبک قومونو پورې مربوط و بیا د تیرو جګړو او ناخوال په وجه باندې ډېر افغانان مهاجر شو په همسایه ملکونو کې دغه صنعت یاد کړلو چې تقریبا دا غوښته اوس فعلا د لپاره ایواز د غالي صنعت په یو قوم پورې نه تړل شوی د افغانستان مختلفو سیمو کې دغه صنعت مختزي چې په مشرقي کې د تیرو شلو کلونو نه مونږ په دغه صنعت کې یو زه لس کال د اتحادي رئیس ما او په 2008 کې ما د یو سایټ په همکارۍ باندې دغه سره په مشترک ډول باندې د افغان کرافت فابریکا پاله کړل زه دغه ارقام سره په دغه وخت کې زکه موافق نه یم چې هغه مرسته چې په خوا کې د لپاره اندازه باندې مرسته مستشته ده. او بل مهمه دا ده چې دغه والوچین د دې چې ده شپ پښاب د پس د وړې نیولې دا تر دکانه پورې شپږ دېش مرحله لري. موږ په دې حق لبانې په خوا هم ما امریکا ته سفرونه لرلې دي، په های پوینټ نمایښ کې برخه اخستې و، همدارنګه په یوز ډپارټمنټ اف کامرس کې د افغاني قالینو د صنعت لپاره د دې لپاره ما موږ هلته کانفرنسونه کړي دي. موضوع دا ده چې تر اوسه پورې دغه د قالینو شپږ دېش مرحله والو چین شپ ټو شاپ چې موږ نهایت ډیر کوشش وکړو په هغه وخت کې د سایټ په مرسته او د اوپی قرضي دغه باندې اجدا وکړل شي، خو ولې ونه توانیدل په دې باندې پرمختګونه به وي. موږ دا څه ویل چې ټول مرستې به په دغه ترتیب نه، ولې مسله دا ده چې په پیلي وخت کې زه دغه ارقام نشم تاییدولای که یو سایټ یا بل اداره کوم رسمي ارقام په دې رابطه باندې لري وړاندې کوي، ځکه زه د غالې د صنعت یو کارکونکی یم. یو سایډي هغه پروژې چې دوی تمویل کړي وي هغه ولاړې دي. ښکارا مثال درې کال کېږي زما په بریک د غالې د صنعت په مخ کې ډیر زیات چیلنجونه دي. دغه په مخ کې صنعتي پارکونه دي، تر اوسه پورې تیر جمهوریت په وخت په سلو کالو کې دغه احیا نشول، ترته ونه رسیدل، خلکو ته هغه لازم سهولتونه ایجاد نشول، او همدارنګه د تولید په برخه کې ډیر کارونه ونشول. فساد یو بل لامل و. ډیر مرستې د غالیو د صنعت لپاره راغلي، هغه د دولت د لارې وي که هغه د نورو مستد د لارې وي، فساد هم یو لامل و چې یعنی 10% مرستې حقیقي خلکو ته نه دي رسیدلې. دا درسته ده چې مونږ غالي اوبدونکي لرو، دا وخت په مشرقي کې 9000 غالي اوبدونکي مونږ لرو، ولې د 9000 نه فیدن د پاره زر یو نیم زر نه پرم په کار باندې لاخته نه دي. موضوع دا د همدارنګه په نورو ولایتونو کې همدغه شان ده، ځکه چې خلکو د بانکي سیستمونو مهم د دې صادرات دي. مونږ په اند لپاره پاکستان او ترکمنستان د لارې صادرات لرو. مونږ په دغه برخه کې د بانکي سیستمونو د محدودیت د وجې صادراتو دغه کم شوی دی، خلکو نورو کسبونو ته مخه کړې ده. نو همدغه وجې دي
یو سی دی وړاندې کوي موافق نه یست. اوس تاسو د دندو خبره هم وکړه، خو بیا یو سی دا هم وایي چې د افغان خوځو په اړه هم دوی ویلي دي چې دا صنعت اوس د 1.2 میلیون کسانو لپاره دندې پیدا کوي چې 90% یې ښځې دي. دا بیا تاسو څنګه ارزوي؟
من په خام ویلی دي، ما په یوز ډپارټمنټ اف کامرس د امریکا په وزارت تجارت کې په 2014 کې چې دولس کې کوم مجلس لرلو د افغاني غالې د صنعت په حق لبانې چې په هغه کې د افغانستان او امریکای د اوتاق تجارت رئیس ډان رټر هم موجود وو. موضوع دا ده چې دغه بهترین بدیل د معاشیت د حکومتارو په حق لبانې د اپیوم په مقابل کې، ولی موضوع دا ده چې دا په دې کې خزو ته د کار زمينه مساعدهږي، ولی دلته مخه کې یو لړ ستونزې دي چې هغه د دغو خزو صحی سیستم ته درسته توجه نه کول دي. همدارنګه په ډیرو ولایتونو کې خپل ماشومان ته هغه په اپینګ باندې مخدره مواد ورکی هغه غلي کوي، ولی دې لپاره موږ تجویز کړو. ما نه پښتنه وشول په کانفرنس کې چې د اوباما حکومت د دې سره موافق نه دی چې د چایلد لیبر په دې کې کاریږي. ما تجویز وکړلو په دې کې هغه وخت وکړلو چې که صنعتي پارکونه موږ درلو، د دوی لپاره د اوبدلو لپاره مناسبې خونې ولرو، د دوی د صحت خیال وشي، دوی هغه ماشومان چې اوس دوی په د غریبۍ د وجې دوی ورته نشي توکي ورکوي، دوی اوده کوي، نو دوی به روزنتونونو ته لاړ شي، دوی به هغه دوی به مشخصو سنټرونو ته لاړ شي. نو دغه کولای شي چې په دې کې په دغه صنعت کې بهتروالی راولي. موږ به تولید وکړو، دا چې تولید به در سره ومنم چې خلک بیکاره دي، تولید به در سره ومنم، ولې موضوع دا ده چې صادرات کوم دي په هغه اندازه باندې ستونزې دي، بانکي سیستمونه تړل شوي دي، صادرات په هغه اندازه باندې بهرني مارکیټونه نشته دي، داخلي
ګراني
دي، نور ولایتونو
علي خور ودان
په مارکیټونه کې
ټول کې ډیر مننه کوم زیات صاحب، په خیر وسې، خور ودان. قدرمن لیدونکو، نن ورځ مو د دوه بحثونو سره چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ پالیسۍ او د افغانستان د غالي صنعت وو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسو. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لویو بخون کې خداس خدای سپارم، الله مو مل.